پاکستان کا کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کو امریکہ کے حوالے کرنا، کیا اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر ہو رہی ہے، اور داعش پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں، اور شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس سخت حفاظتی انتظامات میں برسلز میں جاری ہے۔ اس اجلاس کا مقصد دفاعی اخراجات میں اضافے اور یوکرین کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کے اعادے کے لیے چند اقدامات کی توثیق کرنا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ کی کیو کے لیے فوجی امداد کی معطلی نے ان خدشات کو ہوا دی ہے کہ امریکہ شاید اب یورپ کو سیکیورٹی دینا جاری نہ رکھے۔ یورپی یونین کے 27 ممالک کے رہنما یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ اس اجلاس میں شامل ہیں، لیکن ہنگری نے کیپ کی حمایت کرنے سے گریز کیا ہے۔ یوکرین کے ایک علاقائی گورنر کے مطابق کل رات روس نے یوکرین میں صدر زیلنسکی کے آبائی شہر میں ایک ہوٹل پر میزائل حملہ کیا، جس میں 4 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہو گئے۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین، امریکہ اور برطانیہ کے رضاکاروں کا ایک گروپ اس حملے سے کچھ دیر پہلے اس ہوٹل میں پہنچا تھا، لیکن یہ سب محفوظ رہے۔ یوکرینی صدر کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو پوسٹ میں ایمرجنسی عملہ لوگوں کو تباہ شدہ ہوٹل سے نکال رہا ہے۔ خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق یہ ویڈیو کب فلمائی گئی اس بات کی وہ آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے۔ یوکرین کے مطابق روسی افواج نے کل رات 100 سے زیادہ ڈرون حملوں کے علاوہ 2 بیلسٹک میزائلز بھی فائر کیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ میں قید امریکی یرغمالوں کی رہائی کے لیے امریکہ نے عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر حماس نے ان مغویوں کو رہا نہیں کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ حماس سے بات چیت امریکہ کے اس دیرینہ موقف میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ ایسے گروہوں سے مذاکرات نہیں کرتا جسے وہ دہشت گرد تنظیموں کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ نے حماس کو 1997 میں دہشت گرد گروہ قرار دیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یرغمالوں سے متعلق امور کے لیے امریکی نمائندے نے حال ہی میں دوحہ میں حماس کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندے کو حماس سے براہ راست بات کرنے کا اختیار ہے۔ کولمبیا میں جنگلی حیات کے تحفظ کے ایک ادارے نے 148 کچھووں کو آزاد کیا ہے جنہیں چوری کر کے پالتو جانوروں کے طور پر فروخت کیا گیا تھا۔ ان کچھووں کو کارٹیجینا شہر کے ایک ریزرو میں ان کے قدرتی ماحول میں چھوڑا جائے گا۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے ان کچھووں کو انہیں کی نسل اور قسم کے دوسرے کچھووں کے ساتھ منتقل کیا ہے۔ ماحولیات کے حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنگلی جانوروں کو نہ پالیں اور جانوروں کی غیر قانونی اسمگلنگ کے کسی بھی معاملے کی اطلاع دیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے قریبی شہر بکاسی کے رہائشیوں کو شدید بارشوں اور طغیانی کے بعد محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے پانی کی سطح تقریباً 10 فٹ تک پہنچ گئی تھی، جس سے 1000 سے زیادہ گھر زیر آب آ گئے۔ انڈونیشیا کے حکام کلاؤڈ سیڈنگ کر رہے ہیں، جس سے بارش کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالحکومت جکارتا کے ارد گرد سیلاب آیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے اب تک ایک شخص ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ شریف اللہ کی گرفتاری کے اعلان اور اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سے پاکستان میں اس موضوع پر کافی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گرد گروہوں سے متعلق کس حد تک انٹیلیجنس شیئرنگ اور تعاون ہو رہا ہے۔ پاکستان کے چند ماہرین کے خیال میں صدر ٹرمپ کا امریکی کانگریس سے خطاب میں پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کو سراہنا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور مشترکہ مفادات کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں سن 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ دھماکے میں 13 امریکی فوجی جو ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے مشتبہ منصوبہ ساز کو کل امریکی ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس حملے میں ہلاک ہونے والے سروس ممبرز کے خاندانوں سے بھی بات کی ہے۔
محمد شریف اللہ، 3 سال کے عرصے میں بائیڈن انتظامیہ اس شخص کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لا سکی، لیکن ایک ماہ کے عرصے میں ہمارے انٹیلیجنس شیئرنگ اور تعلقات کے ذریعے ڈائریکٹر ریڈ کلف پام بانڈی کیش پٹیل کی بہترین کوششوں سے وہ ایک رات میں امریکہ پہنچ گیا۔ یہ جذباتی لمحہ تھا، لیکن صدر بہت خوش تھے متاثرہ خاندانوں سے بات کرنے اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس وحشی شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔ میرے لیے اور خاص طور پر ایک والد سٹیو نکونی کے لیے ایک بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ گزشتہ اسٹیٹ آف دی یونین سے بائیڈن کے خطاب کے دوران اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکنے پر وہ گرفتار ہوتے ہوئے بچے تھے۔ انہیں اس بات پر الجھن تھی کہ 4 سال کے دوران بائیڈن کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ایک مرتبہ بھی افغانستان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہ ایک حیران کن رات تھی جب یہ وحشی شخص جسے اب انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے جہاز سے اترا تو ڈائریکٹر ریڈ کلف اور اٹارنی جنرل دونوں ایجنٹوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔
گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے کئی حملے ہوئے ہیں اور ان میں خیبر پختونخوا میں دارالعلوم حقانیہ اور بنو چھاؤنی میں بڑے حملے ہوئے ہیں، جبکہ شدت پسندی کی کارروائیوں میں صوبہ بلوچستان میں کئی جانیں جا چکی ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند قوم پرستوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف قلعدم تحریک طالبان پاکستان اور حافظ گل بہادر گروپ کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے جاری لڑائی میں بھی شدت آنے کی اطلاعات ہیں اور دونوں گروہوں کے درمیان جاری اس کشمکش سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر افغانستان میں سرگرم داعش خراسان بھی پاکستان میں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ جب ہم داعش خراسان کی حالیہ کارروائیوں کی بات کرتے ہیں تو دارالعلوم حقانیہ کا جو حملہ تھا، جو خودکش حملہ تھا جس میں مولانا حامد الحق کی حق کے علاوہ 6 اور لوگ بھی ہلاک ہوئے، اس میں خاص طور پر خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ داعش خراسان انوالو تھی۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ خراسان ڈائری کے افتخار فردوس اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات پر مزید بات کرتے ہیں۔ افتخار، بہت شکریہ۔ امریکی حکام کی جانب سے کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں تبصروں سے کیا داعش خراسان کا توجہ مل رہی ہے یا ملے گی؟
دیکھیں، جو پاکستان اور امریکہ کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ آبویسلی ہمیشہ سے کاؤنٹر ٹیررزم کے سفیئر میں جو ہے ہمیشہ سے ایک اس پہ وہ تہ لپٹی ہوئی ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کی گئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں کہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ مولڈ کر کے گرین انرجی اکانومی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے، لیکن ان سب کے باوجود جو دہشت گردی ہے وہ آبویسلی ایک ٹاپ پرائیورٹی ہے اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو اگلے چند سال ہوں گے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ہی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوں گے۔ میرے خیال میں اس میں بدلاؤ جو ہے وہ مشکل ہوگا اور اس پر باقی جو ہے ریلیشن شپس کا انحصار ہوگا، کیونکہ جو ریجنل سیکیورٹی پیراڈائم ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چائنا ہے، چاہے وہ ایران ہے، وہ سارے ممالک جو امریکہ کے انٹرسٹ کے ہیں اور ان سب کے اندر جو ہے داعش خراسان کا مسئلہ ہے، یہ سب کے سب ممالک جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ بھگ چکے، پرٹیکولرلی آئسس خراسان کا۔ ایسے وقت میں پاکستان سے کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کر انٹیلیجنس ٹپ آف دینا اور آگے جو ہے اس پر پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کا جو ہے وہ نقل و حرکت کرنا اور پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو کافی کنجوس ہے اس معاملے میں، ٹریڈیشنلی کسی کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی تعریف کرنا، میرے خیال میں اس بات کی طرف اندیا ہے کہ اگلا ریلیشن شپ جو ہوگا، جو اگلا ادوار ہے، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی بیسس پر جو ہے یہ ریلیشن شپ ہوگا۔ اسے اگر اکانومی کی بہتری کی طرف یا پولیٹیکل جو ہے وہ ڈیوائڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر جو ہے وہ انحصار کرنا چاہیے۔
تو افتخار، اس واقعے سے کیا دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، جس طرح سے آپ مینشن کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے کانٹیکسٹ میں شاید اس دور میں بھی اسی طرح سے رہے گی، تو یہ کیا اسی لیول پہ ہے؟ اس کے علاوہ باقی جو آپ نے گرین انرجی اور اکانومی کی بات کی ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے؟
دیکھیں، جو امریکی حکام سے بات ہوتی ہے اور جب بھی ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں یا واشنگٹن میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ تو کم از کم پرائیورٹی لسٹ میں ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ نہیں تھا۔ رہی بات سیاست کی یا لوکل پولیٹیکل جو ایک سیئر ہے، جو کچھ لوگوں نے چند باتیں ابھی سے کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ کی بھی تھی عمران خان کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, لگتا نہیں ہے کہ وہ ریئلسٹک ہیں, بلکہ وہ صرف کوئی پبلک پریشر کے نیچے یا کوئی پبلک کنزمپشن کے لیے وہ باتیں جو ہے وہ کی گئی تھیں. جو تجارت اور باقی ساری چیزیں ہیں امریکی حکام سے جو بات ہوئی ہے اور میری اپنی ذاتی جو ڈسیزن میکرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق جو اگلا جتنا بھی امریکی پیکج ہوگا پاکستان کو دیکھنے کے لحاظ سے یا اس میں ترقی کے لحاظ سے, وہ سب کے سب فیوچر ریلیشن شپ جو ہے وہ کاؤنٹر
اسی کانٹیکسٹ میں. افتخار, ایک چیز لاسٹ میں اور جاننا چاہوں گا کہ طالبان کے خلاف داعش خراسان کے حملے اور کشیدگی کیا پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے اور کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟ دارالعلوم حقانیہ کے حملے میں کیا آثارائیاں کی جا رہی ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں, جو انویسٹیگیٹرز ہیں جو ان سے جتنی بات ہوئی ہے ابھی تک, داعش خراسان نے البتہ اس کو کلیم نہیں کیا, لیکن ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے ابھی فی الحال وہ سب کی سب اسی طرف جو ہے وہ راغب ہوتی ہے کہ داعش خراسان ہی اس کے پیچھے ہے اور ان کی انوالومنٹ ہے جو دارالعلوم حقانیہ کی آپ بات کریں. رہی بات پاکستان اور افغانستان کی, تو میرے خیال میں کافی ایسکلیشن ہے دونوں ممالک کے درمیان میں, اور اس ایسکلیشن کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ داعش خراسان جیسی تنظیموں کے لیے جو ہے وہ ہے, کیونکہ وہ اسی کیوس کے اندر پھنپتے ہیں, اسی کے اندر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات میں کہنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید نیریٹو بیسس پر تو دونوں ممالک ایک دوسرے کو اوپر الزام جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں کہ شاید اڈے یا ان ایریاز کے اندر ہے, لیکن دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ داعش خراسان جو ہے وہ ان دونوں کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے, اور اگر ان کی طرف جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی میجرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے خطرات کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ افتخار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے. پاک افغان سرحدی علاقے میں گرفتار ہونے والے مبینہ دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر کی طرف سے اس گرفتاری کے بعد ایک ٹیلی فون کال بھی کی گئی ہے.
The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammed Ishaq Dar.
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو 4 فروری کو امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر مائک واٹس کی کال موصول ہوئی. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کی کوششوں پر سر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قومی سلامتی کے مشیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی, امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم نے سر ٹرمپ کی جانب سے افغانستان میں پیچھے چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس لینے کے اعلان کو بھی سراہا.
صدر ٹرمپ نے منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں بہت سے امور پر بات کی. دونوں پارٹیوں کے اراکین کانگریس یعنی ریپبلکنز اور ان کے حریف ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ کے اس خطاب پر کیا رد عمل دیا, آئیے جانتے ہیں.
پہلی بات تو یہ کہ اس امداد کی منظوری کانگریس نے دی تھی. میں مزید کہوں گی کہ اس رقم کی منظوری امریکہ نے دی تھی اور یہ دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہوا تھا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا یہ کہنا کہ ہم یہ امداد فراہم نہیں کریں گے دراصل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم اس تباہ کن جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھیں جو روس کے یوکرین پر دوسری بار حملہ کرنے سے شروع ہوئی تھی, اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی اہم ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے اور اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے.
صدر ٹرمپ زیلنسکی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, زیلنسکی بھی ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب وہ جمعے کے روز صدر ٹرمپ سے ملے تو انہیں ڈیموکریٹس کی طرف سے واقعتاً برا مشورہ ملا تھا. بظاہر اسے کچھ حد تک خبروں میں جگہ ملی, آخر کار ہمیں اس جنگ کو ختم کرنا ہے, ہمیں مزید رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یورپ کو مزید رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جنگ شروع سے ہی تباہ کن رہی ہے, بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں اور سر ٹرمپ ڈیل میکر اور امن ساز ہیں اور اس طرح وہ اس کو ختم کریں گے.
اگر ہم اسلحے کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور حملہ ہوتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لہٰذا میری تشویش یہ ہے کہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو جوہری نگران ادارے کے ساتھ شامل ہو سکیں, تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات صرف توانائی کے لیے ہیں, نہ کہ ایسا ہتھیار بنانے کے لیے جو مشرق وسطی کے پورے تانے بانے کو بدل دے اور بات چیت کے موقع کو ضائع کر دے, تاکہ مزید ہلاکتیں اور بمباری نہ ہو بلکہ سفارتی انداز میں مذاکرات کا ایک اور موقع ہو, تاکہ آخر کار ایک ایسا مشرق وسطی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں جس میں سبھی شامل ہوں اور اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان امن قائم کر سکیں, اور یہ صرف دو ریاستی حل کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کی سب حمایت کرتے ہیں.
ہمیں تجارت میں فرق نہیں چاہیے, اور اگر کینیڈا اور میکسیکو یہ کھیل ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. افراط زر نہیں ہوگا, ہم ٹیکسوں میں چھوٹ دیں گے, ہم اشیاء کی قیمتوں پر رعایت دیں گے, دکاندار گاہکوں کے لیے قیمتیں کم کریں گے, اور صارفین در حقیقت اس سے کم قیمتیں ادا کریں گے جو وہ ٹیرف سے پہلے کر رہے تھے.
اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں حال ہی میں ایک سروے جو ہوا پیو ریسرچ سینٹر کا. اس کی چند روز پہلے واشنگٹن بیس تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے امریکہ میں مذہبی رجحانات جاننے کے لیے دی ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے نام سے ایک تحقیق کے نتائج جاری کیے. پیو ریسرچ کے مطابق 2023 اور 2024 کے دوران کیے جانے والے اس سروے میں 50 ریاستوں میں 36,000 لوگوں سے بات کی گئی, جس میں امریکیوں کی مذہبی شناخت, عقائد اور نظریات کا جائزہ لیا گیا. اس جائزے کے مطابق ملک میں 62% مسیحی اور 7% دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں, جبکہ 29% اپنے آپ کو کسی مذہبی عقیدے کے ساتھ نہیں جوڑتے. پیو ریسرچ کے اس حالیہ سروے کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ میں بتدریج کسی بھی مذہب سے وابستگی نہ رکھنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ اور مسیحی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے. اس رپورٹ کے اہم نکات بتا رہی ہیں فائزہ بخاری.
امریکی ادارے پیو ریسرچ نے اپنے تازہ ریلیجیس لینڈسکیپ سروے میں امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کے 35,000 سے زائد افراد سے ان کی مذہبی وابستگی, سماجی اور سیاسی نظریات, عمر, نسل اور صنف کے بارے میں سوالات کیے. اس سے قبل 2014 اور 2007 میں بھی ایسے ہی سروے کروائے گئے تھے. موجودہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں کرسچینٹی کو ماننے والے افراد میں 2022 تک بتدریج کمی ہوتی رہی, لیکن پھر اس میں معمولی اضافہ دیکھا گیا. 2020 سے اب تک امریکہ کی بالغ آبادی میں 60 سے 64% تک مسیحی مذہب کو ماننے والے ہیں, جبکہ 28 سے 31% امریکی آبادی کسی مذہب پر عمل پیرا نہیں ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2007 میں 78% امریکی خود کو مسیحی کہا کرتے تھے, 2014 میں یہ شرح کم ہو کر 71% ہو گئی, اور 2024 میں 63%. عموماً ایسے افراد میں کرسچینٹی سے وابستگی کم ہوئی ہے جو کم عمر, غیر شادی شدہ اور کالج سے فارغ التحصیل ہیں, جبکہ خواتین, عمر رسیدہ, شادی شدہ اور کالج کی ڈگری نہ رکھنے والے اکثر افراد نے مذہبی عقیدے کو ماننے کا دعویٰ کیا. ایسے افراد میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے. کسی عقیدے سے تعلق نہ رکھنے والے افراد کی 2007 میں شرح 16% تھی, مگر 2014 میں یہ بڑھ کر 23% اور پھر 2024 میں 29% ہو گئی. ایسے افراد میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے. امریکہ کی 7% سے کچھ ہی زیادہ آبادی مسیحیت کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے. ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے باہر پیدا ہوئے. امریکی آبادی کا 1.7% یہودی, 1.2% مسلمان اور 1% سے کچھ کم یعنی 0.9% ہندو ہیں, جبکہ بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد ان سے کچھ زیادہ یعنی 1.1% ہے. پیو ریسرچ ہی کے مطابق 2050 تک امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے زیادہ ہوگی, اور کرسچینٹی کے بعد اسلام امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب بن جائے گا. اس کی ایک بڑی وجہ امیگریشن ہے. پیو ریسرچ کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے 75% مسلمان تارکین وطن ہیں, ان کی عمریں بھی کم ہیں, اور مسلمان فیملیز میں بچوں کی شرح پیدائش بھی زیادہ ہے.
اور شو کے آخر میں شامل کرتے ہیں موبائل انڈسٹری کی خبر. ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2030 تک موبائل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ عالمی معیشت میں اس کا حصہ تقریباً $11 ٹریلین تک پہنچ جائے گا. اسپین کے شہر بارسلونا میں ہونے والے ایک ٹیک شو موبائل ورلڈ کانگریس کے دوران موبائل انڈسٹری کے لیے یہ جائزہ رپورٹ پیش کی گئی. اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا آئیے جانتے ہیں.
موبائل ٹیکنالوجی کی صنعت سے متعلق بارسلونا میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں سے لے کر نئے کاروباروں تک سب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں کاروبار کا موقع ملتا ہے اور یہ صنعت ترقی پا رہی ہے۔ موبائل ورلڈ کانگریس کا اہتمام کرنے والی موبائل نیٹورکس کی غیر سرکاری تنظیم جی ایس ایم اے کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس موبائل ٹیکنالوجیز اور ان کی پیش کردہ سہولتیں دنیا کی مجموعی پیداوار کا 5.8 تھیں۔ ان کی پیش گوئی ہے کہ جب مزید لوگ ان سہولتوں سے منسلک ہوں گے، 5G کو فروغ ملے گا اور اے آئی کی قابلیت اور افادیت میں اضافہ ہوگا تو یہ شرح اور بڑھ جائے گی۔
یہ بہت بڑا ہے، ہم بات کر رہے ہیں 6.5 ٹریلین ڈالر کی، اور یہ 2030 تک بڑھ کر لگ بھگ 11 ٹریلین ہو جائے گا۔ لہٰذا موبائل ٹیکنالوجی کا اثر بہت بڑے پیمانے پر ہے، اور اس سے بہت سی کمپنیاں اس قابل ہو رہی ہیں کہ وہ زیادہ پیسہ کمائیں، بہتر صلاحیت حاصل کر سکیں اور اپنے گاہکوں کی بہتر سروس فراہم کریں۔
2024 کے آخر تک 4.5 ارب سے زیادہ لوگ موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے اور 5G کنیکشنز 2 ارب تک پہنچ گئے، جبکہ 2028 تک سیلولر ٹیکنالوجی 4G کی جگہ لے لے گی۔ 5G سپیڈ بڑھانے، تاخیر کم کرنے اور وائرلیس سروسز کے لیے زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کے قابل ہے۔ لیکن جو دنیا میں کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ماہر خبردار کرتے ہیں کہ یورپ میں ڈیٹا محفوظ کرنے سے متعلق بھاری قواعد و ضوابط اس صنعت کی اہلیت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔
ہم ایک لیول پلئنگ فیلڈ یعنی یکساں مواقع کی ضرورت ہے۔ میں اس انڈسٹری میں تقریباً 40 سال سے ہوں اور ہم نے کم از کم پچھلے 20 برسوں سے یکساں مواقع کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے، ہمیں دوسری ٹیکنالوجیز اور دیگر صنعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آڑ نہیں، لیکن اسے ایک سے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ آج یہ یکساں اصولوں پر نہیں ہے۔
اس سال چرچا مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا ہے، لیکن یہ روبوٹس کے بارے میں نہیں بلکہ زیادہ تر امکانات پس پردہ ہیں۔ اے آئی نیٹورکس خرابیوں کی نشاندہی کر کے ٹیلی کام کو بہتر بنا رہی ہے، اسکیم فون کالز کی نشاندہی کر رہی ہے، اور جنریٹو اے آئی کی مدد سے سپیچ ریکگنیشن کے ذریعے کسٹمر سروس بہتر بنا رہی ہے۔
جب ہم نے پچھلے سال اس کے بارے میں بات کی تو ہم جو چاہ رہے تھے وہ حقیقتاً اس کی ابتدا کرنا تھا، خاص طور پر ڈیوائسز میں، ان میں وہ صلاحیتیں شامل کرنا جن سے یہ تجربات ممکن ہوں۔ ہم وہاں کافی حد تک پہنچ گئے ہیں، خاص طور پر اعلیٰ درجے کی مصنوعات میں۔ میرے خیال میں اب چیلنج بزنس ماڈلز ہیں، لہٰذا ایجنٹک اے آئی، آپ کے فون میں ایک ایجنٹ موجود ہونے کا یہ خیال جو آپ کی زندگی آسان بنا دے گا، شو کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ اصولی طور پر ٹھیک ہے، لیکن یہ دراصل کاروباری ماڈل کے لیے چیلنج ہوگا۔
جیف بلیبر کہتے ہیں کہ یہاں آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن سخت مقابلہ اور جیو پالیٹکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے۔
میرا خیال ہے جب آپ یہاں شو کو دیکھتے ہیں، جب آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں تو یہاں چہل پہل ہے، امید بھی بہت ہے، لیکن یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ اس پوری فضا میں آپ کہاں ہیں۔ لہٰذا اسمارٹ فون کے لیے اتنا ہی زیادہ مقابلہ ہے جتنا پہلے تھا، اور اعلیٰ سطح پر واقعی بہت سخت ہے۔ آپریٹرز کے لیے وہ ضابطوں میں اضافے کے چیلنجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر یورپی مارکیٹ میں ایک چیلنج ہے، اور ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ عالمی فضا یقینی طور پر تبدیل ہوئی ہے اور اب بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت موجود ہے۔
موبائل ورلڈ کانگریس کا آغاز تو موبائل فون کی ٹیکنالوجی کو سامنے لانے کے لیے ہوا تھا، لیکن یہ بڑھ کر ٹیکنالوجی کی مختلف موضوعات تک پھیل گئی، جن میں ڈیجیٹل ہیلتھ اور موبیلٹی بھی شامل ہو گئی۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
اس کانفرنس کا تو آج آخری دن تھا، لیکن پاکستان کی موبائل انڈسٹری کے حوالے سے ٹاپ لائن ریسرچ، پاکستان کا جو ایک تحقیقی ادارہ ہے، پرائیویٹ تحقیقی ادارہ، اس کی طرف سے کچھ فیکٹ شیئر کیے گئے، کچھ نمبرز شیئر کیے گئے 2024 کے لیے۔ 2024 میں 47% لوکل موبائل پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑھی ہے، اور اس میں سے 59% جو ہیں وہ اسمارٹ فونز پاکستان میں بن رہے ہیں۔ اور اوور آل اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں موبائل فونز جو لوکلی پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ 95% پاکستان کی لوکل ڈیمانڈ کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی ایګری تھنی کیکاګی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګی, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کیکاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د کابل په هوایي ډګر کې د ځانمرګي برید د یو عامل محاکمه. د کابل د هوایي ډګر د برید نیول شوی یو طرح د متحده ایالاتونو د ورجینیا ایالت الکساندرا په ښار کې محکمې ته وړاندې کړل شو. د امریکا د ولسمشر وینا ته بیلابیل غبرګونونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس دواړو مجلسونو ته په کورنیو او نړیوالو مسایلو خپل لیدلوری شریک کړ، چې په تړاو یې په امریکا کې دننه او بهر غبرګونونه تاسو سره شریکوو. او په پاکستان کې د یوې کډوالې زده کوونکي اندېښنه. اسلام آباد کې یوه لس کلنه افغانه چې د اسنادو د نشتوالي له امله له ښوونځي څخه ایستل شوې هیله لري چې پاکستان یې وتلو ته مجبوره نه کړي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 1403 لمریز کال د کب 14مه او د مارچ 6مه نیټه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د کابل د هوایي ډګر د ترا په نیول کېدو کې د پاکستان ونډه او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ سره د مبارزې اړیکې د خبرونې قدرمن میلمه آزاد خبریال سمی یوسفزی صاحب سره څېړو. زما همکار سمی الله جلالزی به د اوکراین په تړاو د اروپایي چارواکو د غونډې وروستی حال راکړي. سمی یوسفزی صاحب او سمی جلالزی صاحب، له تاسو نه مننه کوم راسره مل اوسېږئ. په 2020 کال کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د داعش د ځانمرګي برید یو عامل محمد شریف الله د 2015 کال د مارچ په 15مه د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال شو او په ویرجینیا کې محکمې ته وړاندې کړل شو. دغه برید چې په پایله کې 14 امریکایي سرتیری او 170 افغانان وژل شول، د داعش ډلې مسؤلیت اخیستی و. شریف الله د کابل برید او نورو ترهګریزو فعالیتونو کې خپل لاس لرل تایید کړی دی.
شریف الله نومی کس پرون چهارشنبه د ویرجینیا ایالت به الکساندریا ښار کې محکمې ته وړاندې شو. که څه هم د امریکا امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې شریف الله چې ویل کېږي د داعش د خراسان ډلې غړی دی، د خپلې نیونې وروسته د یکشنبه په ورځ د اف بی آی د اجنټانو سره په مرکه کې د دې برید او نورو بریدونو مسؤلیت منلی، خو په محکمه کې د ګناه یا بې ګناهۍ اظهار یې نه دی کړی. او د محکمې د قاضي په وینا ټاکل شوی ده چې تورن شریف الله راتلونکي دوشنبه یو ځل بیا همدې محکمې ته حاضر کړی شي.
محمد شریف الله د آبی دروازې او نورو بریدونو په اړه په روسیا او ایران کې خپل جرمونه پاکستانیانو ته منلي. د متحده ایالاتو امنیتي چارواکي د تیرې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفرونه وکړل او هغه یو ځل بیا د خپلو جرمونو په اړه اف بی آی ته اعتراف وکړ.
د دې نیونې په غبرګون یو شمېر افغان کارپوهان وایي یاد شخص د دې برید اصلي عامل نه دی. امریکا باید دا قضیه جدي وڅېړي.
زه فکر کوم چې دا اصلي موضوع نه ده. امریکا متحده ایالات همداسې متحدین همداسې نور هغه هیوادونه چې د تروریزم قرباني ګرځېدلي او تروریزم سره هوکړه لري چې مبارزه وکړي، دوی باید په لومړیتوب کې خپل استخباراتي غنی اطلاعات راټول کړي او یو واحد معتبر منبع سره شریک کړي، هغه تحلیل شي، تجزیه شي.
بلخو بیا یو شمیر نور شنونکي دا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا جدیت بولي.
د دې دلی په مقابل کې مبارزه د پاکستان و صداقت ته نیاز لري، په دې خاطر سره چې داعش شاخې خراسان اکثریت رهبری په پاکستان په بلوچستان او وزیرستان کې دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سشنبې په شپه کانګرس ته د خپلې وینا پر مهال د دغه کس د نیولو او امریکا ته د انتقال په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت څخه مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې. شریف الله یو داسې سازمان ته چې ترهګریز نړیوال سازمان بلل کیږي د تامین، توتیې او امداشان مادي سرچینو په برابرولو تورن شوی چې اعمال یې د مرګ سبب کیدای شي. ګالیارانان رسانه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو د ګالیا رڼا نورستانی رپورټ ول واورید. او اوس بل مطلب، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ټاکنیزو ژمنو څخه یوه دا و چې د کابل د هوایي ډګر د بریدګرو نه به دغه بریدګر به د عدالت منګولو ته سپاري. هغه وایي د پاکستان د حکومت په مرسته، یعنی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پاکستان د حکومت په مرسته خپله دا ژمنه پر ځای کړه. د پاکستان سره د امریکا سړې اړیکې په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په موخې څومره بیا تودېدای شي، د خبرونې قدرمن میلمه سره خبرو ته کینو. آزاد خبریال سمی یوسفزی صاحب موږ سره میلمه شوی دی. ډېره زیاته مننه کوم یوسفزی صاحب، کور ودان، بریالي اوسې همیشه. طالبان ویلي چې شریف الله په پاکستان کې نیول شوی، د پاکستان د بلوچستان ولایت په څنګه سیمه کې د پاکستانی پوز په ملاتړ د ترهګرو روزنیز مرکزونه شته، خو پاکستان وایي دا ترهګر د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د امریکا سره د همکارۍ په لکبل نیول شوی دی. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
امالنه زه فکر کوم چې شریف الله ورسته له هغه د استخباراتي اجانسونو پر ادار کړه کله چې په ماسکاو کې بریدو شولو. څو میاشتې وړاندې موږ اوریدلی وو چې یو کس چې افغان ده او له دې امله چې په ماسکو کې چې کوم برید شوی دی هغه سره یې تلاو لرلو، تر ایران پورې دی تعقیب شوی وو. او داسې ویل کېږي چې دی له افغانستان نه ایران ته تللی وو، له ایران نه بیا پاکستان ته راوختی وو، د هغو نه وروسته بیا په دې سیمه کې کله به افغانستان ته اوختو، کله به بلوچستان کې اوسېدلو. خو حقیقت دا ده چې د افغانستان او پاکستان او د ایران دغه سرحدي سیمې دغه ډول اشخاصو دپاره اوس هم یو داسې ځای ده چې هلته پټنځایونه دي، لکه څنګه چې تیر شل کلنه جګړه کې د القاعده او نورو جهادیانو ډلې افراد او مشران او سامان نیولې، تر زواهري دا ټول په دې سیمو کې اوسېدلو. یعنې په دې سیمو کې اوس هم د دغه خلکو د تګ راتګ پوټینشیل شته ده. او ظاهره ده دې کې کله دوی افغانستان ته ولاړ شي، افغانان ونیسي یا پاکستان ته راشي، پاکستانیان یې ونیسي، کله کله ایرانیان ونیسي. خو په مجموع کې دا په دې معنا ده چې اوس هم په دغه سیمه کې دغه ډول خلکو د پټېدلو یو پټنځا یو خوندي ماحول موجود ده.
ښه، نو پاکستان او طالبانو اړیکو ته چې راشو، دا اړیکې څنګه تاسو ګورئ؟ په یو بل باندې تورونه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ځینو مشرانو کوربتوب هم کوي.
اګورې همیشه د طالبانو او د پاکستان اړیکې د ګوندونو د پاکستان اړیکې وي، د نړیوالو مجاهدینو سره هم د پاکستان کې اړیکې وي. خو کله دغه ګوندونه چې پاکستان ته ډیر نږدې وي، کله افغانستان کې د حکومت ته ورسیږي، بیا دوی مجبور وي چې د افغانستان د خلکو د احساساتو ترجمانی وکړي. د افغانستان د خلکو اکثریت د پاکستان ناراضي ده او د پاکستان په پالیسیو باندې اختلاف ده، او د 50 کال چې افغانستان کې څه شوي دي هغه ته د شک په نظر ګوري. له دې امله هغه حکومتونه هم بیا مجبور شي چې داسې لار راواخلي چې پاکستان ټاپه د ځان لري کې. خو هم زه فکر کوم چې پاکستان او طالبان اړیکې چې ډېرې ترنګلې دي، او د حقیقت دا ده چې پاکستان دا نن سبا ډیر په افغانستان کې بي وسه دا ٹی ٹی پی هلته پروت ده سرحدونو سره جګړه روانه دي سره دا هم حقیقت ده چې طالبان د پاکستان له پراخ ملاتړ نه برخمن و خو دا داسې نه ده چې دا ملاتړ د تل په دې تیرو پنځه لسو کالو کې ثابته شوې ده چې هغه جهادي ګوندونه چې پاکستان سپورټ کړي دي هغه تر اخره پورې پاکستان ته نږدې نه دي پاتې.
بله یوسفزی صاحب ویل شوي چې بریدګر عبدالرحمن لوګری د 2018 نه د شخړې و طالبانو د زندان څخه خوشی کړ. دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د داعش سره د مبارزې ټټر وهید نو څنګه یې بیا د القاعدې غړی خوشی کاوه؟
ګوری دا اوس معلومات نشته چې کله طالبان حکومت ونیولو ډیر خلک له زندانونو نه خوشی شولو او ډیر داسې کسان په سابق کې مونږ لیدلي چې په زندانونو کې وو او حکومتونو استخبارات دا فکر کاوه چې نور خطر نه ده خو وروسته بیا د خلاصون نو وروسته بیا خطر جوړ شوی د بریدونه کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا داعشان داسې یو فکری جهادیان دي که دوی زندان کې وي هم خپل هغه عقیده ورسره وي که زندان پرېښودل سي هم عقیده ورسره وي او ورته ډول باندې شریف الله سره دي چې طالبان وایي چې مونږ دوه کسه د شریف الله په نوم باندې تاجکستاني وګړي دا وخت زندان کې لرو چې هغه دغه برید او نورو بریدونو لپاره ګرم پېژندل شوي دي او دا درېم شریف الله څنګه پیدا شوی دا زه فکر کوم چې ویسو باید انتظار وکړو چې تر څو د محکمې پړاو پیل شي وروسته به دا څرګند شي چې دای څنګه دغه مسایلو کې دخیل وو.
بله ځینې وایي امریکا افغانستان ته د پاکستان له نظره ګوري. د پاکستان نظر دا چې په افغانستان کې امریکایي وسلې په پاکستان او سیمه کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. آیا همداسې ده او د ځینو نورو اوازو په حق له هم که یو څه معلومات راکړي چې ځینې وایي دا اصلا هماغه شخص نه دی؟ مهرباني.
ما وخت ارزو کړو چې طالبان وایي چې شریف الله پرون دوه کسان شته دي او دا هم حقیقت ده چې یوازې امریکا نه غرب او عربي نړۍ دي ټول افغانستان ته دي د پاکستان له نیم زګوري یعنی افغانستان کې دوی پاکستانیان ډیر تجربه لري څو رژیمونه دي دوی هغه ګروپونه لکه طالبان او مجاهدونو راچپه کړي دي یو رئیس جمهوري په دار وخت کړی دی. نو پاکستان په افغانستان کې د پراکسیز ډلو د جهادي ډلو ډیر خورا تجربه لري د نن نفوذ هم لري اوس هم یو هدف پوری لري. نو لدی امره دا یو اسانه کار ده چې طالبانو سره خبرې د طالبانو په اړه باندې پاکستان دا تجربه نه استفاده وشي چې پاکستان همیشه ډیر دخیل پاتې شوی د افغانستان په مسایلو کې د جهادي مسایلو کې. لدی امره زه فکر کوم چې پاکستان په ځواب باندې هم پویږي په دیپلوماسي باندې هم پویږي دا وخت افغانانو چې کوم خپل حکومت هغه داسې حکومت چې نن ورځ روان لري د ټولو سره اړیکې کوي. لدی امره هر څوک چې کوشش کوي چې یو مرز لپاره مرز باندې پوښي مرز لپاره تحقیق کوي نو هغه ډاکټر د ورځي چې هغه مرز
پاله
ودان ډاکټر پاله مریض پاله باندې معلومات لري نو افغانستان هغه مریض چې پاکستان ور باندې تجربه لري.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه سمی یوسف زای صاحب آزاد خبريال خوشاله او بریالي وسی.
مننه تاسو
کور ودان. اسلام آباد کې یو لسکله نجلۍ چې د اسنادو د نشټوالي له امله له ښوونځي او د ګاونډي هیواد پاکستان څخه د ایستل کېدو له ویرې اندېښمنه ده غواړي له تاسو سره د زړه خواله وکړي. دا به واورو خو لومړی لنډه دم اخلو. نړیوال خبرونه د اروپای ټولنې مشرانو په عاجله توګه د خپلو دفاعي بودیجو د زیاتېدو او د اوکراین د ملاتړ په هدف نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه وروسته له هغه وشوه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ د متحدو ایالتونو حکومت څرګنده کړه چې اروپا باید خپل امنیت وساتي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هغه پریکړه کړې چې د فرانسې په اتومي ځواک سره د اروپایي متحدینو د ساتلو په اړه ستراتیژیک بحث سپایل کی. مسکو د فرانسې د ولسمشر دا څرګندونې د مقابلې لهن بللې دی. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زی صاحب څخه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره یو ځای شوی دی. جلال زی صاحب ستړي مشه د اروپایي مشرانو په غونډه کې څه ډول پریکړه وشوې؟
خسجان سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د اروپای مشرانو دغه بیرنۍ غونډه همدا اوس هم په بروکسل کې روانه ده. د دې غونډې عمده اهداف د نور مسایلو ترڅنګ یو دا دی چې اروپای هیوادونه د خپل دفاعي بودیجې په زیاتوالي وغږیږي او دویم هدف یې دا دی چې په منظم شکل یا ډول د اوکراین څخه ملاتړ وشي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وان در لاین پیشنهاد وکړ چې باید اروپایي هیوادونه د بودیجې په برخه کې خپل مقررات ساده کړي څو هیوادونه د دفاع په برخه کې خپل بودیجې زیات کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې غونډې څخه مخکې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره وکتل. ایمانوئل ماکرون تر دې ملاقات یو ورځ مخکې پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د پریکړه کړې سو د اروپایي متحدینو د ساتنې او خوندیتوب لپاره د فرانسې د اټومي ځواک څخه د استفادې په اړه ستراتیژیک بحثونه پیل کړي، خو ماکرون زیاته کړې ده چې د فرانسې د اټومي وسلو د کارولو او استفادې صلاحیت به یوازې د فرانسې د ولسمشر سره وي. د فرانسې د ولسمشر دې څرګندونو ته مسکو هم غبرګون ښودلی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف ویلي دي چې د ماکرون دا څرګندونې د مقابلې لهم دی او له دې څخه ښکاري چې فرانسه د روغې جوړې او سولې فکر نه کوي. اما د جرمني صدر اعظم بیا ویلي دي چې د دوی ټوله هڅه دا ده چې اوکراین یو خپلواک آزاد او مستقل هیواد پاتې شي. که اروپایي مشران په داسې حال کې بحث کوي چې متحده ایالاتونو د اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو شریکول هم بند کړي، تر دې مخکې د پوځي مرستو لیګل هم ځنډولی وو. ظاهرا امریکا وایي چې د دوی عمده هڅه دا ده څو دواړه طرفونه وهڅوي چې روغه وکړي او د سولې او قرارداد امضا کړي. بلخوا په مسکو کې او په اوکراین کې خلک دلته په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ او زیلنسکی تر تون بحث وروسته اوس دې ته سترګې په لار دي چې بالاخره د اوکراین په اړه بحثونه کوم ځای ته رسېږي. راځئ په دې اړه دغه راپور په ګډه وګورو.
مسکو د واشنگتن سره د کلونو راهیسې د کیف سره د پوځي ملاتړ په سر د اختلاف نروسته په خوښۍ سره د متحده ایالاتو او یوکرین ترمنځ اوسنی پرمختګ ته ګوري. تیرونی د ترامپ او زیلنسکی ترمنځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې تود بحث وشو. د روسیې رسنیو په واشنگتن کې غونډه د یوکرین د ولسمشر لپاره یو ناورین او د سپکاوي وړ وبلله. کرملن وایي چې د سولې لپاره چمتو دی او یوکرین او اروپایي هیوادونه یې د جګړې په اوږدولو تورن کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د یوکرین په خاوره کې د اروپایي سولې ساتو ځواکونو د ځای په ځای کولو وړاندیز وغندو.
ترامپ څه پوهیږي؟
ترامپ په هر څه پوهیږي. هغه ویلي دي چې د جورجاني په اړه خبرې کول لا ډیر وخت دی. تاسو په دې مسله بحث کول شي، خو په کار ده چې دواړه اړخونه موافق وي. ترامپ سم چلند کوي او د اروپایي اتحادیې د هیوادونو په اوکران کې د سولساتو ځواکونو پلان زموږ په وړاندې د جګړې لپاره د کیف رژیم د هڅونې دوام دی.
ځینې بیا د سولې لپاره د کرملن وړاندې شوی پلان ته د روسیې د بریا او د اوکراین د تسلیمۍ په سترګه ګوري.
Moscow wants peace on Moscow's terms.
Moscow په خپل شرایطو سولې غوړي. زما په نظر دا هغه سولې ده چې روسیې ته اجازه ورکوي چې خپل اهداف تعقیب کړي، اوکران کنټرول کړي. نو دا سولې د روسیې په خوښه کېږي. زه اندېښنه لرم چې دا هغه څه نه دي چې اوکران او اروپا یې غوړي. اوکران خپل واقعي غوړي او اروپا غوړي. هیوادونه باید خپل برخلیک په خپل وټاکي.
ځینې نور د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري چې هغه سولې نه غوړي.
Putin really hasn't
Putin دا سې ډیر څه نه دی ویلي چې هغه د جګړې ختمولو لیوالتیا پکې ښکارا شي. د روسیې سرتیری ورو ورو په ختیځ کې پرمختګ کوي. پوتین شاید دا احساس ولري چې هغه د اوکراین په پرتله د دې جګړې د دوام لپاره خاورتیا لري.
د مسکو اوسیدونکو چې زموږ سره خبرې کړي وایي چې زیلنسکی ډیپلوماسي غوړه نکړي نو دوی جګړې ته د دوام لپاره چمتو دي.
که چیرې خبرې وشي نو باید یوازې د روسیې د بریا د ثابتولو په اساس وي، ځکه چې موږ باید واقعیت ووینو او موږ ګټونکي یو. زما په نظر زموږ د پوځ لپاره اوس د وتلو لار مخ په وړاندې تګ دی.
پوتین د ترامپ او زیلنسکی ترمنځ د تیرې اونۍ د تودو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې. دا و د الیزابت شرنا د رپورټ پښتو ژباړه. زړه نیوز سي امریکا غږ.
پام راګرځو د سویلي کوریا د چارواکو او رسنیو د رپورټونو لمخې نن د پنځمې په ورځ د یو لړ روزنیزو تمریناتو په ترڅ کې د سویلي کوریا دوه جنگي الوتکو په تیروتنې سره په یو غنمیشت کلی بمباري وکړه چې لکه تلګه 15 کسان پکې ټپیان شوي. د سویلي کوریا د یونهاب خبری آژانس د هغه هیواد ملي دفاع وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د محاربوي تمریناتو په جریان کې څلور 208 کیلوګرامه بمونه د ټاکل شوی محاربوي ساحنه بهر ولویدل چې ملکی کسان پکې سخت ټپیان شوې دي. بل پلو د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغمل شویو او خوشی شویو خپلوانو نن پنځشنبه په تل ابیب کې لاروین وکړ او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه یې وغوښتل چې د غزې جګړه پای ته ورسوي او د اسرائیل ژغورونکی شي. ولسمشر ډانلډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ 15مه د حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې که پاتې اسرائیل یرغمل خوشی نکي او مړی انتقال نکي له دردناکو عواقبو سره به مخامخ شي. ترامپ د خپل اکسپرت ټولنیز شبکې کې حماس ته په خطاب کې لیکلي دي چې شالوم حماسه، یعنی سلام او خدای پامان، تاسو یو غوره کوي. متحده ایالاتونو تایید کړي چې په غزې کې د پاتې امریکایي یرغمل شویو د خلاصون په هڅې کې د حماس د ډلې سره پټ مستقیم تماس هم نیولی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند دغو مذاکراتو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو هغه یې د امریکا د خلکو په ګټه وبلل او ویل چې له حماس سره د تعامل په اړه اسرائیل سره مشوره شوې ده. تر دې اخوا په خان یونس کې فلسطینیانو نن د پنځشنبه په ورځ د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ وروستۍ څرګندونې رد کړې، ځینو هغه ته د بې طرفه پاتې کېدو غوښتنه کوله او اکثرو ژمنه کوله چې هیڅکله به له سیمې څخه ونه وځي. ترامپ د سپینې ماڼۍ له غونډې وروسته نوي ګواښونه وکړل. هغه ویل زه اسرائیل ته هر هغه څه د کار د پای ته رسولو دپاره چې ورته اړتیا لري ورلیږم، او د غزې خلکو ته یې وویل چې یو ښکلی راتلونکی ستاسو په تمه ده، خو په دې شرط چې تاسو خلک یرغمل ونه نیسئ. که تاسو دا کار وکړئ نو تاسو به مرئ. هوښیاره پرېکړه وکړئ. د حماس ویان عبداللطیف القانو رویترز ته بیا په یوه لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د پاتې اسرائیلي بندیانو د خوشي کولو دپاره غوره لاره دا ده چې اسرائیل دویم پړاو ته لاړ شي او د منځګړو په ملاتړ لاسلیک شوی تړون ومني. بل پلو د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د کانګرس دواړو مجلسونو ته په خپله هر اړخیزه وینا کې د هغو مشکلاتو واړه خپل لیدلوری وړاندې کړ چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکا غږ خبریاله کاترین جیپسن د اقتصاد، مهاجرت او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د ترامپ د پلانونو په تړاو د یو شمېر قانون جوړونکو سره خبرې کړې دي.
ولسمشر ډانلډ ترامپ کانګرس ته د خپلې دویمې دورې په لومړۍ وینا کې امریکایي قانون جوړونکو ته د راتلونکو کلونو په اړه خپل دریځ بیان کړ. جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د دې دریځ هرکلی وکړ.
هغه به سرحدونه خوندي کړي، هغه به امریکا بیا نیکمرغه کړي، خوندي به یې کړي، او موږ ته به هغه امریکایي هیلې بیرته راژوندۍ کړي چې د بایډن په حکومت کې له منځه تللې وي.
قانون جوړونکي وایي د ترامپ د مبارزې روحیه ستایي.
د امریکا د خدمت د پاره کار پیل شوی دی، ځکه هغه هیلمندی چې نوموړی رامنځته کوي او هغه پالیسی چې وړاندې کوي د درک وړ ده.
یو شمیر قانون جوړونکي وایي چې ترامپ د امریکایانو د اقتصادي اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
یو مورد چې ډانلډ ترامپ تیره شپه یاد نه کړ، هغه د بیو د ټیټېدو په اړه د یو واقعي او جدي پلان وړاندې کول و. هغه مهم مورد چې امریکایانو غوښتل په اړه یې واوري. د دې پر ځای ډانلډ ترامپ په خپلو پلانونو ټینګار وکړ چې له کاناډا او مکسیکو سره به د تجارتي جګړې په پایل سره قیمتونه اسمان ته لوړ سي.
د استازو په جرګه کې یو جمهور غوښتونکي استازي امریکا غږ ته وویل تعرفې به د امریکا اقتصادي قوت بیرته پر ځای کړي.
تاسی باید د امریکا نوبوغ راستون کړي، تاسی با کمپنۍ بیرته زموږ خاورې ته راستنې کړي، او تاسی با محصولات ارزانه کړي، ځکه تاسی با دلته په متحده ایالاتونو کې وي.
جمهور غوښتونکو همدارنګ امریکا غږ ته وویل د هغوی رای ورکوونکي له کانګرس څخه غواړي چې د 2018 کال د مالیې کمښت بیا رامنځته کړي.
هغوی د ترامپ لخوا د مالیې د کمیدو په لمنځه تلو اندېښمن دي. بنان دا به نه یوازې زما په ناحیه کې د وړو تجارتونو پر خاوندانو چې تر ډیره هسپانیوي نژادي دي تاثیر وکړي، بلکې دا به د منځنۍ کچې پر امریکایي کورنیو هم اغیزه وکړي. د هغوی مالیه به له $1,200 لوړه شي، او دا د منځنۍ کچې امریکایي کورنیو د شپږو اونیو د خوراکي توکو لپاره کافي دي.
دا سازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز د بودیجې په کموالي انتقاد وکړ چې جمهوري غوښتونکي ممکن د مالیاتو دا کمیدل تصویب کړي.
جمهوری غشتون کې د هیواد د یو ځای کېدو هڅه نه کوي، هغوی موږ سره ویشي. جمهوری غشتون کې د امریکا د پرمختګ هڅه نه کوي، هغوی د شاته تګ هڅه کوي.
امریکایی قانون جوړونکي همدارنګه د امریکا او اوکراین نړۍ کې لنګدې څاري. جمهور غوښتونکي وایي له امریکا سره خبرو اترو د بیرته پیل په اړه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لیک د ترامپ د سخت موقف نتیجه وه. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خپرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
په دې هیله چې دا خبرونې وګورئ او واورئ. اسلام آباد کې یو 10 کلنه افغانه چې د اسنادو د نشټوالي له امله له ښوونځي څخه ایستل شوې ده، هیله لري چې پاکستان یې وتلو ته مجبور نه کړي. دا کیسه د یو پخوانی افغان نظامي د کورنۍ په اړه ده چې د امنیتي وضعیت او اقتصادي ناورین سره مخ ده، او د اسلام آباد له پرېکړې چې د مارچ تر 1 پورې بې اسنادو افغانان اخراجوي، د دې کبله له سختو اندېښنو سره مخ ده. مسکا ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
په ژړغوني غږ د لومړي ټولګي دغه 10 کلنه افغانه انجلۍ مقبوله نومیږي او له پاکستانه د نشړلو هیله څرګندوي. مقبوله د کال 2015 د پیلېدو سره له ښوونځي څخه د ویزې نه لرلو په پار شړل شوې.
پښتو ماتم د مومشه کې د خور د مومشه مل خونه استم. ما مې خو مکتب را ما دوستای ما مکه چشوه خودم دیدم که دوستای ما را مکتب بردن. ما پولیسار موتر پولیسار هم دیدم. ما از اون وقت ترسیدم. این همی رسم ما است که من این رسم ما کشیدم. من این رسم ما کشیدم. آتر از دو مامشک در خانه در قاردم. من می خواهم که مکتب برم. مردسه بخوانم.
مقبوله د یو افغان بریدمن لور ده چې 14 کاله یې هیواد ته خدمت کړی، خو اوس د بې وسۍ له کبله مزدوري کوي.
د افغان کورنۍ په دغه یو کوچني کور کې چې یوازې یوه کوټه لري په 10,000 کلدارې کرایه اوسیږي، په داسې حال کې چې د ورځې تر 800 کلدارې عاید لري.
د مقبوله مور وایي د ویزو موده پوره شوی او د تمدیدولو توان نه لري.
16 سال کار کردیم، خدمت کردیم. 10 سالش که سرباز بودیم، پیاده فارغ شده بودم. 6 سال برگمال شدیم که 6 سال بعدش برگمال شدیم که 16 سال میشه. دیگه قراردادی بودیم، دیگه ما قرارداد میکردیم. چدای جزتان مردوی ملی که هست همیشه وقت قرارداد میکنه. 3 سال 3 سال. یک اشتاب هست، همی ترالی که ترالی مرالی همی تکتر هست و جغل برای جغل بار میکنیم. 200 روپه میتا پیش که 1.5 ساعت بود، حال 200 روپه شده گفت، یعنی 1 سال شده. حالا این همی جا هم ایش کس جرات کده نمیتونن که بشینه کار کنه.
پاسپورتتون مثلا که تمدید کنین، ویزا باید بزنین. وقتی که ویزا قدر ویزا قیمت باشه از کجا میشه؟ ما خونان خورده خود پیدا کردن نمیتونیم. ویزا چه قسم ما تمدید کنیم؟ سازمان ملل رفتیم که بگو گفتیم به سازمان ملل، داد زدیم، زنگ میزنیم، زنگ سازمان ملل بالا نمیکنه دیگه، کیسای ما رو بررسی نمیکنه سازمان ملل. قدر ما زنگ میزنیم هیچ جواب نمیده.
زرفشان وایی پولیس یک کور تا 300 زله ورغلی او دوی خپل کور پریخی او در ملتون کې یې شپه سبا کړی.
وقتی که پلیس آمده بود از طرف ساعت 5 بجه بود، پلیس آمده بود، دکاندار ما را خبر کرد که پلیس آمده. پلیس که آمده ما از سمت کوچه خود کشیدیم رفتیم در داخل یک دواخانه خود گرفته بودیم. تا صبح در دواخانه ما خود مثلا که شب خود روز کردیم. همسایه ها گفتند که یعنی پلیس آمده. شوهرم که 1 هفته 2 هفته ایت در خانه نبود. من نفهمیدم کجا رفته بود، میگفت دست پلیس آمده. بغلتون مرا میبرن، مرا سنگسار میکنن.
د دغه کورنۍ اندېښنه په داسې حال کې ده چې د کال 2025 له پیلېدو سره د بې اسنادو افغانانو د شړلو لړۍ چټکه شوی او په ورته بیا دا هیواد له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پرته له معتبرو ویزو لرونکو نور د ټولو افغانانو د شړلو پریکړه کړې ده. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو ملتیانه مننه کوم. د خبرونه دلته پای ته رسیدي. د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه وګورئ او واورئ، په خاصه توګه چې د میرمنو نړیواله ورځ هم را رسیدونکې ده. نو د دې نه وروسته د امریکا غږ دری خبرونه پیلېږي د سحر عظیمی په کوربه توګه. هیله ده چې موږ سره مل اوسئ. الله مو مل.